Sí. افغانستان کې سهار ته بجې شوې. په دې خبرونه کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او ډېر ژر به د طالبانو یو مهم مرکز هم تصفیه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي له یو شمېر استادانو سره خبرې کړې دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. پاکستانی ایس او ای آسیا بی بی چې تېره اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی و، د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوې او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم ادامه لري. دا عملیات پرون پیل شول او د پاڅون کوونکو ملاتړ د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه کوي. د ننګرهار د ولي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل.
دا عملیات تر هغه پورې دوام ولري تر څو لکه څنګه چې د کوټو ولسوالۍ کې تعمیل شو، همدغه ډول په نازیانو ولسوالۍ کې هم تر بشپړ ډول مخالفین ورته پلشي او سیبا د دې څخه پاتې شي.
په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د هڅو او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د رواني میاشتې په وروستیو کې د جوړېدونکو غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غني د دې خبرو په ارتباط په ټویټر لیکلي چې میرمن مرکل د افغانستان ولس او امنیتي ځواکونو ته د ولسي جرګې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د دې خبرو نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د ترکیې سفارت وروسته تر دې وکړه چې په ارګ کې د ترکیې د چالیکول لینک شرکت سره د افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي د تېرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ترکیې شرکت به د ټاپ پروژې په ترکمنستان، افغانستان او پاکستان کې 1.6 میلیارډ یعنی 1.6 میلیارډ لګوي. دا پروژه به په دریو کلونو کې بشپړه شي چې د دې درکه به افغانستان هر کال له 1000 میګاوټ برېښنا څخه استفاده کوي او د ترانزیت له درکه به هم شاوخوا 1000000 ډالر ترلاسه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی ایس او ای آسیا بی بی چې تېره اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی او د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوې او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. دا خبره د هغې مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان مشر کړې ده. اروپایي پارلمان مشر انتونیو تجاني پرون په ټویټر د دغه اقدام په خاطر له پاکستاني چارواکو مننه وکړه او هیله یې وښوده چې ډېر ژر به له هغې او کورنۍ سره په اروپایي پارلمان کې وګوري. بی بی د اسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملوک له قوله بیا ویل شوی چې هغه له خپل کورنۍ سره له پاکستانه وتلې، خدای نه څرګنده کړي چې دوی چیرته تللې دي. بی بی سي دا خبر ورکړی دی. له پاکستانه د اسیا بی بی د وتلو خبر داسې مهال خبرېږي چې سغدریز اسلام پالی له بیک یا رسول الله ډلې دي او توافق له مخې چې هغه به د پاکستان له خاورې نه وځي. د نومبر په 3مه پراخې مظاهرې چې د سترې محکمې د پرېکړې په وړاندې پیل کړې وې پای ته ورسولې. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت تېرونی ویلي چې آسیا بی بی تر هغو بهر ته د سفر کولو اجازه نه لري چې سترې محکمې کې د دې دوسیه بشپړه شوې نه وي. آسیا بی بی وروسته له هغې چې په 2010 میلادي کال کې یوې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم کړه، اته کاله په زندان کې ساتل کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیف سیشن د ولسمشر ډونالد ترامپ له غوښتنې سره سم له خپل مقامه استعفا کړې ده. له دې استعفا سره د روسیې د تحقیقاتو د برخې د سلاکار رابرټ مولر برخلیک یو ډول مبهم شوی دی. سپینې مڼۍ وایي جیف سیشن د نومبر په 1 خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړه او جمهور رئیس ترامپ هم هغه ومنله. د امریکا عدلیې وزارت د رابرټ مولر د کار په برخه کې ځانګړی صلاحیت لري. مولر دا مسله څېړي چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې کنه او د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ له ټیم سره همکاري کړې ده او کنه. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې او ډونالډ ترامپ له روسیې سره هر راز ارتباط رد کړی دی. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولی دي. د ډنمارک پولیسو پرون وویل دا درې تنه د ایران د اپوزیسیون د یوې ډلې غړي دي چې د ایران په اهواز ښار کې د خونړي برید ستاینه کړې ده. په دې برید کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 22 د پوځي رسمي ګذشت په مهال وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان چې د اهواز د عربو د سیمې د خپلواکۍ د جنبش غړي دي ښایي نقدي جریمه شي یا تر 2 کاله زندانی شي. د ایران حکومت دغه ډله د اهواز په برید تورنه کړې ده. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان د تیلو په بډایه سیمه کې د ازادۍ جنبش ډله د عربانو لپاره د یو بل هیواد جوړېدو په خاطر مبارزه کوي او دوی د اهواز په برید کې لاس لرل رد کړي دي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرنه غواړی بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ښې نتیجې لري.
خوشبختانه زموږ کماندو او ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزایی او دشتک او چوک پورې وسلوالو تروریستانو نه بشپړې تصفیه کړو.
د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو څخه د دې هیواد چابهار بندر چې د افغانستان لپاره یو مهم بندر ګڼل کېږي معاف کړی دی. سره له دې چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله.
And last night the Republican Party defied history to expand our Senate majority.
سره له دې چې د منځمهاله ټاکنو کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي اجنډا په اړه ځینې قیز غبرګونونه لیدل کېږي خو د ښځو لپاره یې پایلې تاریخي اهمیت لري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم یو ګردی بحث لرو، یا ګردی میز لرو د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د هغې څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنی قانون د سروې او استخراج لپاره مسلکي کادرونه یا انجینران روزي له یو شمېر استادانو سره مخبري کړې دي.
مونږ خو چې درس ورکوو هیلم دا ده بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن لپاره به زمونږ محصل او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بل لار هم نه لرو.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان کې به د طالبانو یو ډیر مهم مرکز ډیر ژر تصفیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې سکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو له مخې روانه اونۍ په لسګونو افغان پولیس او پوځیان هم وژل شوي دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ ګڼي او وایي هر لوری غواړي چې د سولې په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. د سولې خبرې هم په دې وروستیو کې ګړندې شوي. پر دې سربېره چې د سولې خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دې وروستیو کې په کابل او دغه راز قطر کې له دواړو د جګړې د دواړو لورو سره خبرې وکړي. موسکو به هم سبا د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي. که څه هم دې کنفرانس ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي پلاوی نه دی استولی خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شپږ کسیز پلاوی په دې کنفرانس کې ګډون کوي. دغه راز ویل کېږي چې د طالبانو له لورې یو شمېر استازي هم په دې کنفرانس کې ګډون کوي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د هڅو له زیاتېدو سره پوځي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې د بغلان پر دهنه غوري ولسوالي باندې چې په شمال کې د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته د دې عملیاتو په اړه وویل.
د بغلان د دهنه غوري ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات چې موږ شروع کړي، خوشبختانه زموږ کمانډو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قرې لکه احمد زئی او دشتک او چوک دا د طالبانو نه بشپړې وسلوال ترستانو نه بشپړې تصفیه کو. عملیات موږ د ولسوالۍ د دهنه غوري ولسوالۍ په لور روان دي.
دفاع وزارت هیله مندي چې ډېر ژر به دهنه غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې په بغلان کې د بریالیو عملیاتو خبر ورکوي چې روانه اونۍ یو شمېر رسنیو د طالبانو له لورې د بریدونو د زیاتېدو خبرونه خپاره کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د دوشنبې او سېشنبې په ورځو د ملي اردو او پولیسو 950 تنه په افغانستان کې وژلې دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند د ځینو رسنیو دا اداره د ویچ د طالبانو بریدونه په روسي کې ډېر شوې دي. غفور احمد جاوید وایي
په تیرو دوه میاشتو کې زموږ عملیات چې دي هغه ډېر زیات شوي دي. زموږ عملیات 30% عملیات چې دي ځانګړي عملیات او هوایي ضربې دا زیاتې شوي دي. د طالبانو تلفات چې دي تر 30% لوړ شوي دي. زموږ تلفات تر 25% پورې تر شوي دي.
په افغانستان کې د ژمي په درشل کې نور کلونه جګړې سړې دي، خو سږ کال د جګړو د زیاتېدو علت د سیاسي چارو د کتونکو موجب المر په باور د سولې په خبرو کې پرمختګ دی.
افغان حکومت او د وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې یو څه پرمختګ دی کېږي. روسیې کې د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ځینې فلزات هم له طالب استازو سره په قطر کې مخامخ دي. نو په دې روسیې کې جمهور رئیس غني هم ویلي چې سوله به له طالبانو سره کېږي، البته د افغانانو په مشرۍ باندې او د مخالفت هم په تماس کې دی، اما مشکل د افغانانو یو هغه یوازې تسهیلونکی دی. نو په دې لپاره چې په دوه احتمالي راتلونکو خبرو کې هر لوری ډیر امتیاز ترلاسه کړي، جګړې شدت موندلی دی.
تمه ده چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیسي. روسیې په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ته بلنلیکونه استولې دي. د افغانستان د حکومت استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي، خو د سولې د عالي شورا استازي به پکې ګډون وکړي. طالبان هم خپل استازي د ماسکو غونډې ته لیږي. د دې ترڅنګ د رواني میاشتې په اخیره کې په جنوا کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهمه غونډه جوړیږي چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي.
وامریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او ډېر ژر به هم په سیمه کې د طالبانو یو ډېر مهم مرکز تصفیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جګړو بیا زور اخیستی دی. سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ دی. لکه څنګه چې مو واورېدل، سبا به هم موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د افغانستان د سولې روانې هڅې څېړو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا له بندیزونو د چابهار بندر د مستثنا کېدو هرکلی وکړ. د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په چابهار بندر کې د ایران یوه لویه پروژه له وروستیو بندیزونو مستثنا کړې. دغه پروژه د دې لپاره له بندیزونو معاف شوې چې په وچې پورې د حصار افغانستان لپاره خورا اهمیت لري. د هند سمندر په بندر کې دغه پروژه تېر میلادي کال ناوخته پرانستل شو چې ډېره برخه د هند لخوا رغول کېږي. نور تفصیلی ده سلیم مسالی پرپورت کورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا متحده ایالاتونو د وروستي تصمیم هرکلی وکړ چې ویلې دي چابهار بندر به د امریکا له تازه بندیزونو په امان کې وي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له تیرو شپږو میاشتو د چابهار بندر د برخلیک او له دغو بندیزونو د بچ پاتې کېدو لپاره مذاکره کولې. دغه بندر نه یوازې افغانستان ته په اقتصادي پراختیا کې حیاتي ارزښت لري، بلکې د سیمې مرکزی آسیا او هندوستان لپاره هم مهم بندر دی. د سیمې پر سوداګري او اقتصادي وده مثبت اغیز کوي. د چابهار بندر پروژه د افغانستان لپاره خورا مهمه ګڼل کېږي چې د مځکې له لارې د تجارت زمینه ورته برابرېږي. د دې ترڅنګ د اسلام آباد سیال هندوستان ته زمینه برابروي چې له منځنۍ آسیا او افریقا سره د تجارت لپاره پر پاکستان خپل اتکا ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر اقتصاد له لګول سویو بندیزونو د چابهار بندر د اورګاډي د ورغځېدلې پټلۍ پروژه او افغانستان ته د ایران د تیلو انتقالات مستثنا کوي. ایران هڅه کوي چابهار بندر له مشهد څخه چې د ترکمنستان پر سرحد پروت دی تر زاهدان پورې چې د پاکستان او افغانستان پر سرحد پروت ښار دی د اورګاډي د پټلۍ په ذریعه وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي له دغو بندیزونو دغه استثناء د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې او اقتصادي پرمختیا په هدف ده. پر ایران د امریکا د بندیزونو خبردارایو هندوستان د دغه بندر د مالی ملاتړ او پرمختیا لپاره زړه نزړه کړی وو. دغه بندر به د پاکستان پر کراچي بندر د افغانستان اتکا ختمه کړي. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 2 میلیارد ډالر لګولی دي. په اقتصادي لحاظ د افغانستان د ملاتړ هدف دا ګڼل کېږي چې کابل پر بهرنیو مالی مرستو ډیر متکی نه وي او د تریاکو د تجارت مخه ونیسي چې د طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه له 1990 کلونو راهیسې له هندوستان سره نږدې اړیکې لري، بلخوا له نوې ډیلی سره د تهران اړیکې دوستانه ګڼل کېږي.
ومردل چې د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو څخه د دې هېواد د چابهار بندر چې د افغانستان لپاره هم ډیر مهم ګڼل کېږي معاف کړی دی. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د هغې څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنې قانونو د سروې او استخراج لپاره مسلکي کدرونه یا انجینران روزي له یو شمېر استادانو سره مو په یوه ګردي میز کې خبرې کړې دي.
زمونږ خو چې درس ورکوه هیلم دا ده بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن دپاره به زمونږ محصل او زمونږ هر وطندار به دومره مینهوال وي چې د خپل وطن دپاره به قرباني ورکوي او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بله لاره هم نه لرو.
یک استادی که خودش احساس مسؤلیت میکنه در مقابل امو محصل و در مقابل جوان کشور بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه که یک محصل با درس و با تدریس و با تعلیم و تحصیل
زمونگه ماش پا دی اندازه مونگ نواره چه صرف اغاز مونگ اولی ضرورتی نور بندی رفع چی در خپل ماشمان و در فامیل مونگ اضافی ماش و پیسو سر مینه نده زمونگ مینه در وطن سر ده زمونگ مینه در خپل وطن در بچان سر ده ترچو پا سوکال و آرام جوند ولرو.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي له استادانو سره مو دغه بحث کړی دی. خبرونه د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د نشرتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا لسګونو د پولیسو افسران او د ملي اردو سرتیري د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د نهو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په فرا، کندهار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې یادې کړې او ویلي دي په ټوله کې طالبانو د افغانستان په 9 ولایتونو کې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو حملې کړې چې په نتیجه کې 950 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. طالبان ویلي چې په فرا ولایت کې یو شمیر مرکزونه نیولې دي او وسلې هم د دې ډلې لاسته لوېدلې دي. ورځپاڼې د کندهار ولایت یادونه کړې چې تر یو کال په زیاته موده کې دا ولایت آرام و، خو د کندهار د مخکنی امنیې قومندان جنرال عبدالرازق له وژل کېدو سره په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر مخکې هم خراب شوی دی. نیویارک ټایمز په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو او وشتو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې د ناټو له عمومي منشي سره د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لوړ توان لري او د شاغلی غنی په وینا د افغان ځواکونو په اړه قضاوتونه باید عادلانه او سم وي. سټارز اند سټرایپس ورسپانه بیا لیکلي د ناټو عمومي منشي پر ننګونو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په اړه ژمنه کړې ده. ینس ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل په افغانستان کې وضعیت ستونزمن او د تاوتریخوالي شاهد دی او بې ثباتي سته. ستولتنبرګ همداراز زیاته کړه چې په افغانستان کې ننګونې کمې نه ګڼي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په وینا د افغانستان تر اوولس کلنې جګړې او افغان ځواکونو ته تر تلفاتو او وشتو وروسته په دې هېواد کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې بې نتیجې پاتې سوي دي. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو لامل د نړیوالو ځواکونو له نظامي عملیاتو څخه ګوښه کېدل ګڼي، ځکه دا ځواکونه خپل افغان همکارانو ته پر سلا ورکولو او روزنه یې تمرکز کوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناټو ماموریت ننګونو ته اشاره کړې، خو بیا یې هم په دې هېواد کې سولې ته هیله څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه رسمن د افغانستان په جګړه کې ګډون کوي، بیا هم د طالبانو له حملو یا دولتي ځواکونو له ناخوښۍ سره مخامخ دي. سټارز اند سټرایپس د بیلګې په توګه پر میجر برنت ټیلر حمله یاده کړې چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یو روزنیز مرکز کې وژل سو. د ورځپاڼې په وینا د روان کال پر مهال دا څلورم ځل و چې افغان ځواکونو پر خپلو نړیوالو همکارانو حملې کړې او هغوی یې وژلي دي.
ازادي راډیو اورې او سمسمیزو نړیوال موضوعاتو ته مخه کوو. سره له دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ. ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکو ګوند بریا واستهله. تفصیل دې احمد شبر پر راپورټ کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې سربیره په انتخاباتو کې د بریالیتوب اعلان وکړ چې په استازو جرګه کې د سیال ډیموکرات ګوند مخته شوی دی، خو په سینا کې بیا هم جمهوري غوښتونکو مخکې دي. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د کانګرس واک وویشل شو. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل یو ستره او فوق العاده ورځ ده. تېره شپه جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې زموږ د اکثریت له ډېرېدو سره تاریخ ته د مبارزې بلنه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو په استازي جرګه کې 415 څوکۍ دي چې د اکثریت لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده. د نومبر د شپږمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو له مخې ډیموکرات ګوند په استازو جرګه کې 240 څوکۍ خپلې کړې دي او 193 څوکۍ هم جمهوري غوښتونکو. د 22 نورو څوکیو نتیجې لا را روانې دي، خو واکمن جمهوري غوښتونکو ګوند د سنا له 100 څوکیو څخه 250 خپلې کړې دي او په دې ډول اکثریت ګټلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل ګوند د لږو څوکیو د ګټلو له امله متقاعد او رسنۍ ملامته کړې او دوی خپل دښمنان بللي، خو د دې سربیره د له ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو هیله وکړه چې د استازو جرګې په نوي مجلس کې قوانین تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وویل ډېر ستر کارونه شته چې موږ یې یو ځای ترسره کولی شو. په دې خبري غونډه کې ښاغلی ټرمپ پر هغو جمهوري غوښتونکو هم انتقاد وکړ چې له ده څخه یې د مرستې غوښتنه نه وکړي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ده هرکلی نه وکړی او ناکامه شول. ده دا ډېره بده هڅه وګڼله. ډیموکراتانو بیا د استازو په جرګه کې د اکثریت تر ترلاسه کولو وروسته وویل چې ډونالډ ټرمپ د مالي چارو په برخه کې شایي په ټکر کې شي. ډیموکراتانو دا خبره هم وکړه چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به د ټرمپ او د روسي چارواکو ترمنځ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اړیکو تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ډیموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې دا هڅه کولی شي چې حکومت په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ کړي او ملامتي به یې بیا پر دوی وي. عادتا د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله لږ خلک برخه اخلي، خو روان کال په بېساري ډول خلکو رای ورکړي.
د امریکا د منځمهاله د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو او د غرض د یو شمیر ایالتونو د والیانو او د ایالتونو د اسمبلو لپاره په انتخاباتو کې دا ځل ښځې ډېرې ځلېدلې دي. د امریکا په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه د ازادي راډیو د خبرې مرکزي څانګې راپور فرشته جلال زیا اوروي.
په امریکا کې د سیاسي کتونکو په باور په دغه هیواد کې دا وار انتخابات د شوزو لپاره تاریخي پرمختګ ثابتېدلی سي. دا سیګنل کې چې د کانګرس د استازو په مجلس کې د شوزو شمیر به پر سلو واوړي، دا په امریکا کې ساری نه لري. حتی د سنا لپاره د ښځینه کاندیدانو مبارزې څرګنده کړې چې یو تاریخي بدلون را روان دی. د امریکا د سنا مجلس په 100 کلن تاریخ کې اول وار دی چې له اریزونا ایالت یوه ښځه سناتوره ورځي. جمهوري غوښتونکي کاندیدا مارتا مکسالی د امریکا د هوایی ځواکونو متقاعده ډګرواله وه. په 1991 میلادي کال کې د امریکا د هوایی ځواکونو د پالیسۍ تر بدلون وروسته هغه لومړۍ ښځه وه چې د جګړې ډګر ته یې پروازونه پیل کړل. د هغې په مقابل کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا کریستین سینما ولاړه وه چې اول وار د هم جنس ګرایانو له منځه راپورته شوه او سنا ته یې ځان کاندید کړ. داسې ګڼل کېږي چې نانسي پلوسي د کالیفورنیا د ډیموکراتانو کاندیده به د امریکا د استازو مجلس د مشرتابه چوکۍ ترلاسه کړي. د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوند استازي نانسي پلوسي د سه‌شنبې په ورځ په واشنگتن کې د ډیموکراتانو غونډې ته وویل یو ډیموکرات کانګرس په د ستونزو پر داسې حل کار کوي چې موږ سره نږدې کړي، ځکه موږ ډېر اختلافات تجربه کړي دي. امریکا خلک سوله غواړي. هغوی غواړي چې د ژوند مثبت تغییر ته یې کار وکړو او زموږ د کار پایلو ته ګوري. داسې ګڼل کېږي چې په امریکا کې په انتخاباتي مبارزو کې سږکال د ښځو د زیات ګډون او فعالیت یو دلیل د ښځو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بحث پارونکي نظریات وي. په امریکا کې له ښځو سره د جنسي تشدد او تبعیض پر ضد کمپاین میټو په امریکا کې د سترې محکمې د رهبري پلاوي ته د برت کوینا انتخاب او پر هغه د یوې ښځې لخوا د جنسي زیاتی تور لګیدل ډېرې ښځې وهڅولې چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. همدارس داسې ګڼل کېږي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتي مبارزه کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې هیلري کلنټن ماتې هم د ښځو په هڅولو کې رول درلود. د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې سلګونه زره امریکایي ښځې په واشنگتن کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره مارش ته راووتې او غالبا د دې جذبه په ښځو کې زیاته کړه چې ځانونه کاندید کړي او ښځو ته رای ورکړي. ژورنالیست وینډي ساش د امریکا په ټاکنو کې د ښځو د رول په اړه یو مستند فلم د سرج جوړ کړی دی. هغې فورس پرونی ته په یوه مقاله کې لیکلي، د یوې ژورنالیست له نظره زه د یوې یا بلې خوا پلوي نشم کولای او شخصي احساسات باید جلا وساتم، خو دا ور مسله شخصي ده، ځکه داسې احساسوم چې زموږ د هیواد د ډیموکراسۍ دروغ په اړه پریکړه کیږي. هغې د امریکا په یل پوهنتون کې د ښځو کمپاین پوهنځي د مشري پاتي روسو په حواله لیکلي، د دې انتخاباتو زړه د ښځو دی.
د امریکا د کانګرس د منځمهاله او د یو شمېر ایالتونو د ګورنرانو او د ایالتونو د محلي اسامبلو او د انتخاباتو په باب مو اوریدل چې دا ځل ښځې ډېرې امبریالي شوي په بېساري توګه. یوه هم د صفیه وزیر په نوم یوه ځوان افغاني الاصل امریکایي ده چې د امریکا په نیو هامشر ایالت کې د استازو د مجلس د غړي په توګه ټاکل شوې ده. په دې اړه راپور د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
طبی متخصصان خبرداری ورکوي چې د انټي بیوټیک درملو په وړاندې د بکتریاو مقاومت په زیاتېدو دی او کړي دغو درملو استعمال کم نشي، ممکن په اوسنیو درملو اکثره ناروغي درمل نشي. اسمه سروان نور تفصیل اوروي.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړیتوبونه بدل نه کړي، د موجودو درملو په وړاندې به د باکتریاو مقاومت زیات شي او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا OECD خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک به ضرورت استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیم کم نشي، د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعه تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څېړنې سره سم چې روانه ونه خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3000 زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2,400,000 تنه مړه شي او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشي میشل سیچینی فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 10% زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي دا مصرف به یې تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډېر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوې د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بېوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سر له اوسه په سلو کې شپېته باکتریاوې لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بېوسول.
د سهار اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. پاکستاني ایسوي آسیا بیبي چې تېره اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی و. د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوې او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال جیف سیشن استعفا وکړه. ډونالډ ټرمپ هم د هغې استعفا ومنله. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په هواس کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولې دي. ازادي راډیو او رایي خبرونه په دې برخه کې هم یو بحث لرو. د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي یو شمېر استادان په دې وروستیو کې جرمني او د چک جمهوریت پوهنتونونو ته رابلل شوي وو چې په یو لنډ علمي پروګرام کې د هغو مضامینو په اړه نوې زده کړې ترلاسه کړي چې د پولیټکنیک په تدریسي نظام کې نوي شامل شوي او دوی محصلینو ته تدریس کوي. یو شمېر دغه استادان په پراګ کې د ازادي راډیو مرکزي دفتر یعنې زموږ مرکز ته راغلي وو، دفتر ته راغلي وو. په یو ګردي میز کې مې د دې پروګرام په پل تخنیک د تدریس د څرنګوالي د جیولوژي او قانونو لپاره د مسلکي کادرونو د روزنې او اړوندو ځینو نورو مسایلو په اړه بحث وکړ. د بحث په پیل کې استادان خپل ځان نه راپېژني.
اسم ما سید عزیز سادات، استاد پوهنتون پلوتکنیک کابل از دپارتمنت انجینری جیولوژی و اکتشاف معادن.
زمانم اولا یوسف زیده د کابل د پلوتکنیک پوهنتون د جیولوژی او قانون پوهنځی د اکتشاف د انجینری د څانګې استاد.
زمان الله زاهدیم د کابل پلوتکنیک پوهنتون د قانون او جیولوژی پوهنځی د پپرانی ساتوګه د قانون د رئیسلو انجینری څانګې استاد.
محمد تمیم احمدی، استاد دپارتمنت انجینری معادن مواد مفید پوهنتون پلوتکنیک کابل.
تاسو ټولو استادانو ته خرغ لاست وایو. لومړنۍ پوښتنه داسې وکړو چې له هغه ځای چې موږ معلومات لرو د لومړي ځل لپاره په دغه سی یو علمي پروګرام کې تاسو د چک جمهوریت تراک تر اغلی است د چک دی یو پوهنتون په همکاري تاسو ته په افغانستان کې د تدریس په نوي مضامین ټاکل شوی او د دغه کارکولیم لپاره چې مو تجربه زیات شي چې وکول شي نور مثلاً وروزی د چک په دغه پوهنتون کې تاسو ته نوي معلومات ترکول کیږي، نوي میتودونو سره آشنا کیږي. څه مو ولیدل؟ ساده صاحب شما اگر لطف کنین در مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر به ارتباطات قبلی که بین پوهنتون پلوتکنیک کابل و پوهنتونای جرمنی وجود داشت و با کمک پوهنتون فرایبرگ آلمان و با همکاری جی آی زید ما تقاضای زیر داشتیم که کوریکولوم ما جدید شود و اینا با همکاری جایزت امی پروسه را پیش بردن و چند وقت سر از این کار شد و بالاخره کوریکولوم ما با سیستم جدید عیار شد و اینا بر ما وعده دادن پوهنتونای فرایبرگ و خود مؤسسه جایزت که در این راستا شما را همکاری میکنیم و ترنینگ ها را پیش میبریم برای استادای شما که تجربه حاصل کنن. با این ارتباط ما را استادای ما را چندین بار با کشورهای مختلف اینا دعوت کردن و همی پروسه را پیش برد.
سعادت صاحب بخشون میخوایم بفهم که تا حال چیزی که برای شما تدریس شده یا چیزی که دیدین فکر میکنین که ای اونمو چیزی بود که شما میخواستین یا او ضرورت شما را مرفوع میتونه بکنه در امی مقطع کوتاه؟
خب ما در راستای دروس خود مشکلات را البته داشتیم و چون که مفردات درسی ما جدید شده و کوریکولوم جدید است، همه پروگرامی را که بر ما پیش میبرن بر ما یعنی کمک میکنه بر پیشرفت خود همو تجارب ما کمک میکنه.
ولی به نظرتان کافی نیست؟
کافی بله. نیست به خاطر از اینکه ما با ترنینگ های بیشتر ضرورت داریم. بله
چون بازم میم به شما یوسف زیست تاسو څه فکر کوي چې دا سي پروګرامونه یا په دغه لنډه موده کې چې مو اوریدلې دي او لیدلې دي په علمي ساحه کې دلته په دغه په چارلس پونتون کې په پراک کې دا ارزوي ایا مرسته سره کولای شي چې تاسو وکولای شي د همدغه نوې تجربه په اساس باندې محصلین لدینه ګټه پورته کړي، یعنی هغه چې تاسو زده کړی کوئ شي یو څه ګټه ورسوي؟
هو بالکل، د دغه پروګرامونو مفیدیت او موثریت ډیر زیات دی. زه مثبت ارزیابي کوم د دې لپاره کوم امکانات چې په غربي هیوادونو او په باندینی ملکونو کې دي، کوم لابراتوارونه چې دلته دي په افغانستان کې نشته. نو د همدې لپاره اول خو زه مننه کوم د جی ای زد د موسسې څخه چې موږ سره مرسته